درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیکمرغه اوساز ماجمل اند سلامونه ومني دا ساده رادیو دا نن ورځی خبرونه له همدی شیبي پیلېږي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي د نن ورځې د خبرونو پایلم له سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې کو په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ولیعهد سره کتلی بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریز په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له اعلانېدو وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر وباله او ویل چې ډېر زر به د بېلابېلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سرګندونو پر مهال وویل د افغانستان په اړه یوازې دا خبره کولی شي چې متحده ایالات د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج ډېر له نږدې څاري او په دې اړه به لږ ځنډ وروسته یو بیان هم خپور کړي ښاغلی پامپیو ونه ویل چې دا بیان به څه وخت خپور شي ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري تماده چې د تاوتریخوالي د کمولو د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک او ورپسې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي ارګ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شوې ښاغلی غنی تیر ماښام د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو له مسولینو سره په کتنه کې وویل چې د سولې حیاتي پروسه هم فرصتونه او هم احتمالي خطرونه لري خو حکومت له فرصتونو د ښه استفادې او د خطرونو د مدیریت لپاره پوره چمتووالی لري دا ارګ خبر پانه د ولسمشر غنی په حواله او زیاته یی چې د سولې مرکزی پلاوی په بین الافغاني خبرو اترو کې باید موثریت او واحد دریز ولري او صلاحیتونه به هم د افغانستان دولت ټاکي په شمال کې د ایراد 209 شاین کلی وردوایی د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي د شاین کلی وردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل د عملیات د قیصار ولسوالۍ په صوفي کلا او نورعلي سیمو کې شوي او په ترڅ کې د کلی له طالبانو تصفیه شوي
افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د سیمې تلاشي کړي او نن شپه په هم په دې دوه کلیو کې پاتې شي او پاتی تورستان چې پدی کلیو کې ډیره وو لسیمایي تختیدلې دي
د شاهین کلی اردو ویان همدا راز یادونه وکړه چې د شاهین یو سلودیار لسپنوم د عملیات د پرون راي سپایل شول او لا هم دوام لري د خوست تڼي ولسوالۍ اوسیدونکو د نشې موادو پر پلور او پیر او کارولو ناغه ولګوله قومي مشرانو او ځوانانو پرون ویل که څوک په دې ولسوالۍ کې له دې پرېکړې سرغړونه وکړي نو 3000 افغانۍ ناغه به ورکوي او ولس به هم قومي او کلیوالي اړیکې ورسره پرې کوي د تڼیو د ځوانانو د شورا په استازیتوب اجمل ایوبزی ازادي لړۍ ته ویل چې دا پرېکړه د تڼیو څلور وړو قومونو کړي
څلور کومه تڼۍ دا پرېکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسی یو لک افغانۍ به جریمه ونه وخلي یغه نه بعد به دغه سړای په کوم کې په مړی په ژوندۍ باندې یغه سره به سیک سلوم نوسته ویلړنه کی
لا تړنیو مخکې د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ قومونو هم دروانی ونی په سر کې د تورته قومي تړون وکړ او ژمنه وکړه ک څوک مخدره مواد وکاروي او یا په فلور او پیر کې برخه واخلي نو له قومه بشړل کیږي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پر ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړي پامپیو د شاهزاده سلطان هوایی اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابلې د پراخو هڅو په ترڅ کې څو زر امریکایي پوځیان پکې دی ردی هم لاړ. پامپیو له دې اډې څخه د لیدنې پر مهال ویل چې هلته ډېره ځواکونه دفاعي خصوصیت لري او یوازې د ایران د احتمالي اقداماتو د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي. پامپیو د ملک سلمان لزوی ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره هم وکتل. پامپیو ریاست له رسټو مخکې ویل چې د بل سعودي چارواکو سره په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو پر اړوند مسایلو او لاغه ډلې په دې هیواد کې د بندي امریکایي وګړو او د هغه امریکایانو په اړه هم خبري وکړي چې له سعودي عربستان څخه ممنوع الخروج اعلان شوی. دا روسي هوایي ځواک او ترکي ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو وسلوالو یاغیانو ترمن جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم خکیل کړي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې د ریپورت لمخې پرون د فبروري په 6 نیټه د سوریې شل دولتي سرتیري د یاغیانو ترولکې لاندې سیمه کې ووژل شول. روسي او ترکي چارواکو تایید کړي چې د ادلب په شمال ودیس کې په دې جګړه کې وو لس حکومت پلوي سرتیري څوار لس د ترکي پلوي وسلوال او دوه ترکي سرتیري وژل شوي. په روسي کې د جګړې د اړخونو د پخلاینې مرکز په یو ریپورت کې ویل چې په دې جګړو کې د روسیې د هوایي ځواک سو څلی رښتول الوتکې هم برخه درلوده او ترکیه چې د وسلوالو یاغیانو ملګری ده هم ځوابي حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت ادعا کړي چې د سوریې 50 دولتي سرتیري په دې حمله کې وژل شوي. او روسل دی چې په ایران کې د کرونا وایرس د موارد ریپورت ورکړل شو. عراق پرون لدی هوا سره خپل پوله وتړل. عراق لدی مخکې ایران ته الوتنې هم بندي کړې وي. ایرانی چارواکو پرون د فبروري په 6 نیټه ریپورت ورکړل چې درې نور کسان هم په کوم خار کې په کرونا وایرس اخته شوي. په کوم کې لدی و ورز مخکې دوه کسان چې په کرونا وایرس اخته و مړ شول. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا ریپورت ورکړل چې په دې خار کې د دیني مدرسو په ګډون ټول خونځي او پانتونه تړلې. د ایران د روغتیا وزارت پرون وویل په دې ناروغي چې لومړی په دسمبر میاشت کې د چین په مرکزی ولایت خوبای کې څرګنده شو. د روغتیا نړیوال سازمان یې نوم کووید 19 په نوم یا کې خود 15 کسان اخته شوي. په دې کې هغه 2000 کسان هم شامل دي چې چهارشنبه په ورځ د دې ناروغي له کبله مړ شول.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتي ګریډ لمخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو خارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي دي. کابل اسمان برګ، لوړه درجه 9، ټیټه 0. هرات اسمان برګ او باراني، لوړه درجه 15، ټیټه 2. کندهار اسمان برګ، لوړه درجه 40، ټیټه 3. مزار شریف اسمان برګ، لوړه درجه 14، ټیټه 1. او جلال آباد اسمان برګ، لوړه درجه 40، ټیټه 1.
خان محمد سیندو دا هوا د حالات واټخلې دروابرو. دوستانو زموږه غلازادي رادیو ناوړی او زموږه سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله ته وکی وړاندې په دې خبری مجله کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅې زیاتې شوې دي. لسګونو دینی عالمانو چې ښځې هم پکې وي د سولې په مسله خپلې سلا مشورې پرون له ولسمشر اشرف غني سره شریکې کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله په افغانستان کې د ننه بې ځایه شوې. د تخار، فاریاب، هرات او پنشیر ولایتونو اوسیدونکو د البته یو شمیر اوسیدونکو د عبدالله د حکومت د رامنځته کولو د پریکړې ملاتړ وکړ. د دې ولایت اوسیدونکو په ډله ییز ډول سړکونو ته راوتل ویل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د پایل وروسته اعلان ورته د منلو وړ نه دی. خاطر پردیس په دې اړه بیا نور جزئیات درته وړاندې کیم. دارنګ ادم اوري چې د امریکا د خزانه وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمیر چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړي دي. که وختو ځین نور ریپورتونه هم لرو لمک سره اوسې. دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري لسکونه دینی عالمانو چې خسي هم پکې وي د سولې په مسله کې خپل سلام مشورې ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي. دوی پرون پارک کې په یو غونډه کې وختنه وکړه چې د سولې په هڅو کې باید له پوره دقت څخه کار واخیستل شي او هیڅکله دوی داسې سولې نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پایل تلاره اواره کړي. د غونډې خزینه ګډونوالو د ښځو پر شرعي حقونو ټینګار وکړ. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
یو سلو شپږ دیرش تنه دینی عالمانو چې دیرش میرمنې هم پکې وې په خپلو کې له دوو ورځنیو سلام مشورو وروسته پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د سولې په برخه کې خپلې سپارښتنې ورسره شریکې کړې. د عدلیه وزارت موین او د هیواد عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې غونډو کې حاضر و تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر هغو سپارښتنو رڼا واچوله چې د دینی عالمانو ولسمشر ته وړاندې کړې. د حلیمی په وینا دینی عالمانو له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې داسې سوله دې نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پیلامه وي. ښاغلی حلیمی د دینی عالمانو غوښتنې په لنډی سره یادې کړې. یو
مهم سپارښتنه دا و چې هیڅ کله موږ هغه سولی ته نشو تللی چې هغه خدای نه خواسته د بل جنگ پیلامه وي. د مذاکراتي ټیم په ارتباط باندې سپارښتنه دا وه چې با تجربه مؤثر صادق کسان دې تعین شي. دریمه غوښتنه دا وه چې په صلح کې باید گذشت وي او په بین الافغاني مذاکراتو کې کوشش وکړي چې یو بل ته زغم ولري او په حوصله مندۍ باندې خبرې واوري. څلورمه نقطه به بیا هم د خوندو شامله کړم چې خوندو هم دا وه چې موږ اسلامي حقوق واړو. هر هغه حقوق چې هغه موږ ته اسلام راکړي دي امید مو دا ده چې له هغوی نه محروم نشو.
د حلیمی په وینا ښځینه دینی عالمانو ولسمشر غنی ته وویل چې د طالبانو له راتلو څخه ویره نه لري او حجاب هم د افغانستان له مشروع ملي ارزښتونو څخه دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه وضع کړي وو، خو د دوی د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ښاغلي حلیمی په وینا ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو پلاوی به مختصر وي، خو د ښځینه او نارینه دینی عالمانو په ګډون ګڼ سلاکاران به ورسره وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وای دینی عالمان چې د تیرو 16 لسیزو په بدلونونو کې مهمه ونډه درلوده د سولې په هڅو کې هم خورا مهم رول لوبولای شي. پوهان ساپی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي.
مذهبي علما رول په دوی منالي کې بیا په افغانستان کې چې تی سالوي کلونه د کومونیزم په ضد مبارزه کړې، جهاد کړی دی او هغه کامیابۍ ته رسولی دی، او اوس دولت او جامعه د هغه چا سره لاس او ګریوان دي چې هغه د علماو شاګردان دي. د علماو خپلونه مني دوی بم ناکامه وي او هدف ته نشي رسیدلی.
ولسمشر اشرف غنی په وروستیو 14 ورځو کې د هیواد له ملکی او پوځي چارواکو سره د سولې په اړه د سلام مشورو لړۍ پیل کړي او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د پنن سبا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک مخکې په افغانستان کې د تشدد د کمولو اونۍ پیل شي او په دې پسې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږه غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوې دي. خاطر پردي سي په اړه نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنی بيزای شو وګړو د ستونزو د حل لپاره پیوی تګلارې کار پیل کړی. د دې وزارت وزیر سید حسین عالم بلخی د پنځشنبه په ورځ د بيزای شو لپاره د تګلارې جوړولو په پار جوړ شوې غونډې ته د خپل خبرو پر مهال جګړه او اقتصادي ستونزې د افغان وګړو د بيزای کېدو یا هم مهاجرت لپاره دوه عمده دلیلونه یاد کړل.
د ملي یووالي د حکومت په تیرو 15 کلونو کې موږ 4 میلیونه کورنۍ بيزای شوې درلودې چې لامل یې
اوس دغه شمیره 2 میلیون ته راخته شوی چې ډیره بیرته خپل سیمه ته ګرځیدل
د نوموړي په خبره د افغانانو کورنی بيځای کېدل او کډوالي اوس یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړیوالو ډونرانو لپاره هم د پاملرنې وړ موضوع ده. د برابر شوی تګلارې لمخې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بيځای شو وګړو د بيځای کېدو څرنګوالی او د ستونزو څېړل تر بحث لاندې وي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر همدا شنوي د کورنی بيځای شوی او د ستونزو د حل لپاره نه یوازې افغان حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم شمنه ده.
په تیر 2019 کال کې موږ شاوخوا 50,000 کورنۍ درلودې چې بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلې دي او په دې برخه کې د مالی وزارت د کډوالو له وزارت سره 1.3 میلیون افغانۍ مرسته وکړه چې دغه کورنۍ بیرته خپلو مینو ته وګرځي او دغه پیسې موږ ته د احتیاط له کوډه راکړل شوي دي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې تېره ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو لپاره د 23 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله تقوا کی اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د آنلاین اوپن دیموکراسي خبرونې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې به سوله د طالبانو لپاره بریا او د لویدیځ لپاره ناکامي وي. د مقالې په پیل کې راغلي پر طالبانو د متحده ایالاتونو د ټولو فشارونو سربیره دغه ډله لا هم قوي پاتې ده. لاندې یو پوښتنه هم شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ څومره د سولې د معاملې په اړه جدي ده. خبرونې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د ورځني کمښت د موافقه په اړه هم لیکلي او دا چې آیا واقعا همداسې کیږي که څنګه. آنلاین اوپن دیموکراسي لیکلي معلومه نه ده چې ترامپ او د هغه نږدې کسان په واقعیت د یوې معاملې غوښتونکي دي. د خبرونې په لیکنه له دې سختۍ ورهاخوا آیا لنډمهاله اوربند به د دوامداره سولې لپاره لار پرانیزي، داسې سوله چې پکې بشري حقونو ته درناوی پکې تضمین شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت د دغه هیواد نړیوالو متحدینو ته لومړیتوب لري. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي په افغانستان کې د دوامداره سولې ټینګښت غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالب مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت موافقه نهایي کړې. دا موافقه د دایمي سولې او اوربند ټینګښت پیلامه بلل کیږي چې تمه ده د فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د ورځني پروسې په بریالي کېدو سره لاسلیک شي. لاس انجلس ټایمز رسمانی لیکلی کچیرته په افغانستان کې د امریکا او طالبانو نښتی وشي د دوی ترمنځ موافقه ماتوي. په دوام کې د بیلګې په توګه یو قضیه راوړل شوې چې څنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ په تیر نومبر کې یو لنډکی اوربند ژر مات شو. ورسمانی لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د زابل ولایت په درې ولسوالیو کې تیر نومبر یو لنډ اوربند وشو چې ژر د نښتو په بیا پیل سره مات شو. دا غیر رسمي اوربند د طالبانو له دریو لوړپوړو قمندانانو سره د افغانستان د امریکایي پانتون دی او امریکایي او یو استرالیایی استاد د مبادله په خاطر ټینګ شوی وو. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کې څه هم تبادله وشوه خو د دواړو لورو ترمنځ باور مات شو. تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت د ورځني نهایي شوي تړون لپاره هم د چارواکو په خبره دغه شرط ایښودل شوی چې طالبان به لبمي چاودونو او انتحاري بریدونو لاس اخلي او د امریکایي او افغان پوځیانو اډې به نه پنهخه کوي.
دا تخار، فاریاب، هرات او پنشیر ولایتونو کې یو شمیر خلک د عبدالله د حکومت درامنځته کولو د پریکړې د اعلان په ملاتړ راوتلی و. عبدالله وروسته تر هغې د خپل حکومت جوړولو پریکړه وکړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون محمد اشرف غنی د ولسمشریزو ټاکنو بریالی نوماند اعلان کړ. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
نن پنځمبه په تخار، هرات، فاریاب او پنشیر ولایتونو کې د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې په ملاتړ سلګونه خلک سړکونو ته راوتلي وو. د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې دغه پلویان وایي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له لوري وروستۍ اعلان شوې پایله د منلو وړ نه ده او د عبدالله په مشرۍ د ټول ګډون حکومت د اعلان له دریځ څخه ملاتړ کوي. په فاریاب کې د دې لاریون کوونکو د تن ګډونوال ازادي راډیو ته وایي.
عمران نن د فاریاب خلک د ډاکټر عبد الله د بریا جشن مانځي. د فاریاب له ګډ ګډ څخه خلک به حرکت تراغلی او د پاک رايو په اساس ډاکټر عبد الله د ټاکنو بریا لایې. ډاکټر عبد
الله د سوردار او جشن لګران با ورسو سوروي پاک مردم شهر په افغانستان باندې واقعي
نستوم یک تن شهروندان شهر میمنه. ګردمای امروز ما عبارت از جشن خوشي ماسک ما
زده میمنه خاروسیدونکې ام زمور د نن ورځې راټولېدل ډاکټر عبد الله د بریا لپاره دی. ډاکټر عبد الله د پاک رايو په اساس د ټاکنو بریا لایې.
شفاف مردم متدین و ملت بزرگ افغانستان به وجود آمده.
په همدې حال کې د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو شمیر پلویانو په تخار ولایت کې هم د عبدالله د اقدام څخه ملاتړ وکړ. د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې د کمپاین مسؤل پیر محمد خاکسار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نړیوالې ټولنې کڅارونکي نو د خلکو رایو ته احترام وکړه او حق حقدار ته وسپاره.
په پنشیر ولایت کې هم د عبدالله پلویانو په ساتونو عمومي لاره تړلې وه او په نڅاګانو یې د عبدالله دغه اقدام وستایه. هغوی د عبدالله تصویرونه هم د ولسمشر په توګه د دې ولایت په عمومي دروازې او ځینو نورو برخو کې وزړول.
دلته راټول شوي وو د ډاکټر عبدالله تصویر مو دلته پورته کړ او ډېر ژر به ولایت مقام کې هم د هغه تصویر وڅړو.
بلخوا ته نن پنجشنبه پکتیکا ولایت کې یو شمېر اوسیدونکي په یوې ولسي غونډه کې راټول شوي وو. دوی د ولسمشر غني له بریا او امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ.
نن ورځ د پکتیکا د غیرتي او باهمته ولس دلته لارغون یا جلوس یا یوه مظاهره راوتلې ده د اشرف غني د بریا په باره باندې. اشرف غني خپله بریا په اخلاص سره ګټلې ده او اشرف غني یو بریالی ده او د افغانستان د رئیس جمهوریت لپاره یې مقصد خپلې رایې پروړي.
نو باید ورته ولري خو رایې د دوی کمې دي. د اشرف غني رایې پې زیاتې دي، خلکو رایې ورکړې دي. نو داسې خو نشي کېدای چې یو سړی رایې نه وګټي چې غوړ سړی زم باچا کېږم.
په همدې حال کې د هرات څخه د ازادي راډیو محلي خبریال راپور ورکړی چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ملاتړ کوونکو د عبدالله عبدالله وروستی دریځ په ملاتړ پلي کاروانونه جوړ کړي وو. د ټاکنو خپلواک کمیسون تیر سه شنبه ناوخته د ټاکنو د وروستیو پایلو په اساس محمد اشرف غني بریالی اعلان کړ. خو ډاکټر عبدالله عبدالله د ولسمشر غني پر وړاندې ځان بریالی اعلان او راتلونکو څو ورځو کې د ټولګډونو حکومت جوړېدو خبره هم وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د سیمې او نړۍ څخه د امریکا د خزانه وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمیر چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن عمومي انتخابات کیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د چارواکو د ایران خلک د خپلو استازو د غوره کولو له اساسي حق څخه محروم کړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
متحد ویالاتو د ایران د شورای نگهبان پر 15 چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران د ملي انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي. د امریکا د خزانه وزارت دا اقدامات پرون پنځشنبه د شورای نگهبان او د دې شورا د انتخاباتو د څارونکو کمیټې د غړو پر ضد داسې مهال اعلان کړل چې په دې هیواد کې نن انتخابات پیلېږي. متحد ایالات وایي شورای نگهبان هغه کاندیدان چې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای پالیسۍ نه تعقیبوي بی صلاحیت کړی دي. په هغو چارواکو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي دي د شورای نگهبان د منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی په ګډون 15 کسان شامل دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلی هوک نننیو انتخاباتو ته د اشاره پترڅ کې وویل ایرانی چارواکو له خلکو څخه د خپلو استازو د غوره کولو حق اخیستای دی.
Iranian people know that tomorrow's election is political theater.
د ایران خلک پوهیږي چې د جمعې د ورځې انتخابات سیاسي ډرامه او تشپنامه دي ځکه حکومت نیمای کاندیدان بې صلاحیت کړی. ملیونونه ایرانیانو پریکړه کړې ده چې په کور کې پاتې شي ځکه پوهیږي چې دوی په دې بهیر کې حقیقي رول نه لري. ایرانیان آزاد او عادلانه انتخابات غواړي. متحد ایالات به د هغو ایرانیانو رسوا کولو ته دوام ورکړي چې له خپل صلاحیت څخه د ایران د خلکو د حق د تر پښو لاندې کولو لپاره کار اخلي او هغوی له خپلو اساسي ازادیو محروموي. خغلی هوکوویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې څلورو نورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې یو محمد یزدی دی چې د ایران د قضا لومړنی مشر وو، او درې نورې عباس علي کت خدایی، سیامک راپایک او محمد حسن صادقی مقدم دی. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې له 2000 زیات کسانو ته په پارلماني انتخاباتو کې د کاندیدیدو اجازه ورنه کړه، او د پارلمان اوسنی نوی غړي د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم کړي. په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې له دې پروسې څخه 9000 کاندیدان ایستل شوي دي. د امریکا د خزانې وزیر ستیفن منوچن وایي د ترامپ اداره به په ایران کې د رژیم دورانکارې اجنډا په ګټه د انتخاباتو انحصار ونه زغمي. منوچن پرون د فبروري په 16 نیټه په یو جلا بیان کې ویلي د بندیزونو اقدام هغه جګ پوړي ایراني چارواکي رسوا کوي چې د ایران خلک په ازادۍ سره د خپلو مشرانو له غوره کولو څخه محروموي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی دروړو. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکو کې روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غنی د اعلانېدو وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر بللې، او ویلي چې ډېر ژر به د بیلابیلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري، او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. په شمال کې د ایران د 209 شاهین قلی اردو وایي د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خوست تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه یي موادو پر پلور، پیر او کارولو ناغه ولګوله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړې دي. پامپیو د شاداز د سلطان هوایی اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابلې د پراخو هڅو په ترڅ کې 2000 امریکایي پوځیان پکې دی راځي هم لاړ. د روسیې د هوایی ځواک او ترکیز ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم ښکېل کړې دي. او روس لاغه چې په ایران کې د کرونا وایروس د مواردو ریپورت ورکړل شو، عراق پرون له دې هیواد سره خپل سرحد او پوله وتړله. عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وې. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. په څه څو شیبو کې به زما همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعته خبري مجله، یعنی درې نیم ساعته خبري مجله به درته وړاندې کړي. خو تر هغه مخکې واورئ د ژوند رنگونه.
دا ژوند رنگونه.
نو می الهام ده لیسانسیم په انګلیسي ادبیاتو برخه کې می ذکر کړی، هم درنګه په ژورنالیزم په برخه کې می لړن محالي او ګل محالي کورسونه لوستي. الله یوا ده بهر
ډیر مننه. تاسو وایئ چې انګلیسي ادبیات مو لوستي، درته وایي چې څو ژبه مو زده کړی؟
ما خپل درې ژبه زده، پښتو، دری، انګریزي، په اردو م څه ناسه پویګم.
که درته وایي چې کله خوب ویني، آیا په انګلیسي او اردو ژبه دی خوب لیدلی؟
نه، ځکه چې دا یو فطرت دی. خپوړي مکړي هغه محیط او چاپېریالو دم ډېر تاثیر لري. په خپلې وینې کې خپله ژبه نغښتې وانتوي کنه، یو طبیعي اغیز لري.
یعنی خوب په کومه ژبه ګوري؟
یا سړی احساس کوي یا چیرې ځي یو څه ګوري یو چکر ته ځي یا خوري یا پاسه ناسته، نو طبعا په خپله ژبه.
اوس درته وایي چې زده کړې په مورنۍ ژبه څومره مؤثرې تمامېدلی سي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. په مورنۍ ژبې زده کړې تر ټولو په اوس وخت کې اړینې او مهمې دي، ځکه چې سړی چې په خپلې ژبې زده کړې چې کوي ډېر راحت وي. ډیره ورته اسانه وي، ډیر په اسانه سره زده کولای شي، په ډیر اسانه سره افهام او تفهیم کولای شي.
نن د مورنۍ ژبې د ورځې په نوم نومول سوی ده، په دې اکله تاسو څه پیغام لري؟
له دولت څخه، له پوهنې وزارت څخه، او د افغانستان هغه چارواکي چې په دې راس کې چې دي یا مسؤلیت لري، ریسپانسیبلټی لري، باید دې ته زمینه سازي وکړي چې هر وګړی، هر فرد په خپلې مورنۍ ژبې زده کړې وکړي.
بله،
ترې هر وګړی د حق دی. زموږ او تاسو نورستاني ورونه، بلوچ ورونه، ګوجر ورونه یا ازبک ورونه اوس هم دوی هغه په پښتو یا په دري زده کړې کوي، نو باید دوی د پاره په دې برخه کې زمینه سازي وشي چې دوی ته پوز بکی یا بلوچی یا په دې برخه کې کار وشي، د زده کړو زمینه سازي ورته وشي ترڅو په خپلې مورنۍ ژبې زده کړې وکړي او راحت وي.
بله، ډېر مننه ځوان دی.
کور ودان تاسو نه مننه.